مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه منه ز بشیر غاخ مو هر کله کو دا مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونو په اخري غړی کې به د پاکستانی چارواکو لخلې وره چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي ملاقات څنګه وو په کوم خبرو کې بحث شوه دی. همدارس د مسعود وسوالو له تحریک طالبان پاکستان څخه د بیلیدو په اړه هم درته رپورت لرو، تر څنګ نور ګڼ رپورټونه هم شته. اول به درته پامیر ساحل خبرونه وایي.
پاکستان وزیر اعظم سلاکار و اسلام آباد او ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري. د افغانستان روس مشرۍ نوماندانو له هغه هېواد د امریکایي سرتېرو د ایستلو اعلان هرکلی کړی دی، خو طالبانو د اوباما دا پلان غندلی دی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین به د جون په میاشت کې له خپل فرانسوي سیال فرانس باولان سره د اوکراین بحران په اړه خبرې کوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري او دا چې د همدې له کبله د دواړو ترمنځ د باور کمی دی. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وکړه.
Both sides expressed their mutual concern.
دواړو خواوو خپلې اندېښنې په ډاګه کړې او وې منله چې د باور کمی دی. موږ باید دا اندېښنې ختم کړو چې مخکې لاړ شو او باور پر ځای کړو او لانجې او شخړې په همکارۍ وبدلې کړو.
سرتاج عزیز دا خبره رد کړه چې ګواکې هندي او چارواکو نواز شریف ته د ترهګرو حملو په اړه یو پاڼه ورکړې ده چې پکې پر پاکستاني وسلوالو یا پاکستان تورونه پورې شوي ول. هلته وزیر اعظم نواز شریف نن ویلي تر هغو چې له پاکستانه سخت دریځي نه وي ختمه شوي سوله او ثبات نشي راتللی. نوموړي دا خبره نن په لاهور کې د یوم تکبیر غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. یوم تکبیر په 1998 زیږیز کال کې د پاکستان اټومي وسلو د ازموینو په یاد لمانځل کیږي. په جنوبي وزیرستان کې مسعود طالبانو له تحریک طالبان پاکستانه د بیلیدو اعلان کړی دی. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د جنوبي وزیرستان د طالبانو ویاند اعظم طارق ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان له اوسني مشرتابه سره اختلافات لري. اعظم طارق د تحریک طالبان پاکستان پر ډلې تور پورې کړ چې خلک تښتوي، د کرایې قاتلان لري او له جاسوسي ادارو پیسې اخلي او بیا حملې ترسره کوي. د زیاته کړه چې د مسعود طالبانو نوی مشر به خان سید سجناوي چې د خالد مسعود په نوم هم پیژندل کیږي. په دې اړه تحریک طالبان پاکستان لا څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې لنن سهار تر نامعلوم وخت بیا ګرځ بندیز لګول شوې دی. پولیټیکل انتظامی مشال راډیو ته ویل خلک د خپل کورونو د باندې نه وځي. د چارواکو په خبره د کرفیو پر مهال به د شمالي وزیرستان ټول داخلي او خارجي لارې تړلې وي. په شمالي وزیرستان کې مسلسل ګرځ بندیز په سیمه کې د خوړو او دوایانو کمښت پیدا کړی دی. په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري د درغلۍ په یوې مقدمه کې بری کړی دی. د احتساب ملي ادارې نیب د زرداري پر ضد د درغلۍ 15 معاملو حوالې په احتساب عدالت کې جمع کړې وې چې پکې د پولو ګراوند په کیس کې نوموړی نن پاک وګرځول شو او بری کړل شو. د پاتې څلورو درغلیو معاملو په اړه به عدالت د جون پر 4 او 9 خپلې فیصلې اوروي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو له هغه هېواد د امریکایي سرتېرو ایستلو د اعلان هرکلی کړی دی، خو طالبانو د امریکایي ولسمشر اوباما پلان غندلی دی. د افغانستان ولسمشر دفتر لا پر دې اعلان هیڅ تبصره نه ده کړې. امریکایي ولسمشر باراک اوباما بیګا اعلان وکړ چې د روان کال تر پایه وروسته به 9800 سرتېري په افغانستان کې د افغان ځواکونو روزنې او د القاعده وسلوالو پر ضد عملیاتو لپاره ساتي. نوموړي وویل راتلونکی کال به افغانان د خپل امنیت ټولې چارې پر مخ یوسي.
America's combat mission will be over.
د امریکا جنگي ماموریت به د روان کال تر پایه ختم شي. د راتلونکو کال لپاره سره به افغانان د خپل هیواد د امنیت بشپړ ځمواري ولري. په تیرو څو کلونو کې موږ افغانانو ته د امنیتي چارو د سپارلو پر انتقال کار کړی دی.
اسوسییټډ پریس ایجنسی نن د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی له خولې ویلي دي د اوباما د اعلان هرکلی کوي. طالبانو په نننی بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو پاتې کېدل د هیواد د خپلواکۍ، دین او بشري حقوقو سرغړونه ده. بل خو ناټو ویلي دي چې د اوباما بیان تر 2014 زیږیز کال وروسته د افغانستان امنیتي ځواکونو د روزنې او د ملاتړ ماموریت له پلان سره سمون خوري. د افغانستان د شفافیت د څارنې اداره وایي په هغه هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر یما ترابی نن په کابل کې وویل د دوی تازه سروې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رشوت دوه چنده زیات شوی دی چې مالي ارزښت یې شاوخوا 2 ارب امریکایي ډالره دی. د زیاته کړه چې زیات رشوت په عدلي او قضایي ادارو، پولیسو، د پوهنې او د عامې روغتیا په ادارو کې ورکول کیږي. د افغانستان په هرات کې په یو حمله کې دوه امریکایي وګړي ژوبل شوي دي. رپورټونه وایي امریکایان نن د امریکایي کونسلګرۍ په ګاډي کې د هرات ولایت د هوایی ډګر پر لوري روان ول چې پر موټر سایکل سپرو وسلوال ور باندې د راکټ حمله وکړه. د دواړو ژوبل شویو درملنه په ولایت کې په هسپانوي روغتون کې شوې ده. په کابل کې امریکایي سفارت وایي له افغان چارواکو سره د پیښې پلټنې کوي. د پیښې پړه چا نه ده منلې. د روسیې ولسمشر یو نږدې مشاور ویلي ولادیمیر پوتین به د جون پر 15 نیټه په پاریس کې لخپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره د اوکراین بحران په اړه خبرې وکړي. پوتین به له اولاند سره د دویمې نړیوالې جګړې د یادغونډو پر وخت وګوري او دا به په مارچ کې د کرایمیا له روسیې سره تر الحاق وروسته د پوتین او د یو مهم غربي هیواد د مشر ترمنځ لومړی ناسته وي. د پوتین مشاور یوری اوشاکوف دا هم ویلي دي چې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی حکومت پارونکي پوځي اقدامات بحران له لا زیات خنډ سره مخامخوي. په یاني وخت کې روټرز خبري ایجنس د ناټو د یو چارواکي لخوا ویلي دي چې روسیې د اوکراین له سرحد سره له نږدې سیمې په زرګونه سرتیري ایستلې دي خو لسګونه زره لا هم هلته پراته دي. اروپایي ټولنې یو ځل بیا ویلي دي چې د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر پیترو پوروشنکو ملاتړ به کوي. دا اعلان بیګا د ټولنې غړو هیوادونو د مشرانو تر غونډې وروسته شوی دی. د اروپایي کمیسیون مشر هوزې مانول باروسو په برسلس کې وویل اروپایي ټولنه د اوکراین د قانوني منتخب شوی مشر شاته ولاړه ده. باروسو وویل د ټولنې مشرانو په غونډه کې په اوکراین کې د آئینی اصلاحاتو د هغه هیواد د خراب اقتصاد ښه والي لپاره د مالي مرستو او د انرژۍ په ترڅ کې د اوکراین او اروپا د خوندیتوب لپاره د زیات کار پر موضوعاتو خبرې وکړي. د خبرونو پای
پامیر ساحل تاسو ته خبرونه وړاندې کړو. اوریدونکو په دې غړې کې د نور ریپورټونو ترڅنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. پاکستانی چارواکي وایي د روسیې کې د وزیر اعظم نواز شریف د خپل هندي سیال نریندر مودي سره ملاقات ګټور وو او د ترګرې په موضوعاتو پکې خبرې شوې دي. مسعود وسلوالو وی ډلې اعلان کړ چې له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شو. د طالبانو د خپل منځي او اختلاف وجه څه دا وایي آداب په مذاکراتو اغیز ولري.
تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت اغیز دا نه ویلي چې موږ خبرې نه کوو. دا نه شو ته موږ ترې خبرې واضح نه دي.
په مومندو کې په غلنۍ کې د وینې ذخیره کولو یا بلډ بانک چارې پوره شوې دي. دغلته ډاکټران څه غوښتنه لري؟
نن سبا چون کې تاسو په در زموږ مومند جنسي حالات دغه شان موږ سره مطلب کې جولټی زم ډیر راځي نو اوس خو حالات د وجې د بلډ ضرورت ډیر ده چې خلک راشي موږ ته بلډ فرض کرا کې نو ډیر وبخنه.
پېښور کې وی څېړنیز ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د خیبر پښتونخوا تحریک انصاف حکومت په یو کال کې خلکو سره کړې وعده نه دی پوره کړې او کارکردګي یې خنه وه. د دې وجه څه ده؟
د فیصله سازه هغه قوت نشته دی، دغه لپاره خلک نشته دی کم چې پکارو. او ټولو نه غټه خبره ده چې فنډز د تاسو سره دی، هغه تاسو خرج کړی نه دی.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو مکسره اوسه. مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د دیګړې اولمبي رپورت ورزو. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې خبر اعلان ته ویل چې 13 ورځې د هندستان د وزیر اعظم د نوی ټاکل شوی وزیر اعظم نریندر مودي سره د نواز شریف ملاقات ګټور او په دغه کې د ترهګرۍ په اړه باندې خبرې شوې دي. زموږ همکار رابعه اکرم خان نور تفصیل درته وایي.
د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اوویل چې په نوې ډیلی کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ترمنځ په دواړو خصالوکاتو مسلې کشمیر ممبئی حملو او سمجوتا اکسپرس په شمول په نورو مهمو معاملو خبرې اترې شوې دي. سرتاج عزیز سیاست کړه چې دواړو مشرانو ترمنځ په دې خبره اتفاق شوی دی چې معاملې د خبرو اترو د لارې دی هوارې کړی شي. دوویل چې ډیر زر د دواړو ملکونو خارجه سیکرټریانو ترمنځ یو ملاقات هم متوقع دی.
د هند نوی حکومت یو ورځنی دی او د هند نوی وزیر اعظم د دې خبرې ضرورت محسوسوي چې دواړه ملکونو ترمنځ هغه خپل منځي معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې کړی شي کوم چې د دواړو ملکونو ښه تعلقاتو په لار کې ولاړې دي. دواړه وزیر اعظمانو په دې اتفاق وکړو. دا یو تاریخي موقعه ده چې دواړه ملکونه د دواړخیزو تعلقاتو د یو نوي دور آغاز وکړي. دواړه وزیر اعظمانو د دواړو ملکونو تعلقاتو لپاره د یو نوي آغاز ضرورت محسوس کړو.
د یو سوال په جواب کې د پاکستان وزیر اعظم د سلاکار وینا وه چې د هند له اړخه تعلقات ښه جوړولو اظهار یو مثبت پرمختګ دی.
اوس چې کومه لومړی اشاره راغلې ده نو هغه دا چې هغوی دواړو ملکونو کې امن غواړي او تعلقاتو کې بهتری غواړي. اوس غواړي چې څه کول دي، نو ظاهره خبره ده چې مشکلات شته او دا به وخت سره سره وي. نو دا ویل ضروری دي چې د تبدیلی ډیر اړخونه دي او زما په خیال چې یو بنیادی اظهار کوم مشو د تعلقاتو خوالی لپاره، نو دا یو مثبت پرمختګ دی او موږ له دې هرکلې پکار دی.
د خپل خبرو کې دا هم ویل چې د بی جی پی نوی حکومت د اعلان لاهور پر رڼا کې مذاکرات مخ په وړاندې بوتلو باندې اتفاق کړی دی.
په دې کې ظاهر ده چې لاهور ډیکلریشن د بی جی پی حکومت کې شوی وو، د هغه وخت وزیر اعظم واجپایي په راتګ شوی وو، نو دا یو ښه آغاز دی. د هند وزیر اعظم وویل چې موږ واجپایي عزت کوو او سچې شوی وی چې هغه مخکې بوزو.
په خارجه چارو دفتر کې خبري غونډې ته خاغلی سرتاج عزیز زیاته کړه چې ترهګری د دواړو ملکونو مسله ده او دواړو ملکونو د دې په اړه د کار کولو اتفاق کړی دی. دا هم ویل چې د مطبوعاتو دا تاثر غلط دی چې نریندر مودي پاکستان وزیر اعظم ته چارج شیټ ورکړی دی. د ممبئی حملو په اړه د پاکستان وزیر اعظم سلاکار وینا وه چې په دې لړ کې عدالتي کاروایانې روانې دي. او کشمیر په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې وزیر اعظم هند ته د حلف بردارۍ د سوري لتلې وو، که مذاکرات لتلې وې نو د کشمیر مشرانو سره به ضرور ملاوېدو.
د دغه رپورت سره تړلې و مطبوعاتي کتنه دراورو. پر یهو ډاٹ کام ویب سایټ د یهو نیوز په برخه کې چاپ شوی مقاله کې راغلي چې پاکستان او هندوستان کې د نو حکومتونو منځ ته راتلل د سیمې د ثبات لپاره هیلې زیاتې کړې دي. په افغانستان کې به هم څو میاشتې وروسته نوې ولسمشر راشي. امریکا امید ښودلی چې درې واړه ملکونه به د ترهګرۍ په وړاندې جګړې او امن لپاره لاسونه سره یو کړي تر څو په سیمه کې امنیت راشي. د دې مقالې غټ کې ورو د یهو ډاٹ کام یهو نیوز څنګه کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما افغانستان کې خپل جګړیز مشن د ختمولو پلان اعلان کړ. امریکا هیله کړی چې پاکستان، افغانستان او هندوستان به په خپل منځ کې د سیمې د ثبات لپاره شریک کار وکړي. یو امریکایي چارواکي مطبوعاتو ته ویلي چې هندوستان ته د پاکستانی وزیر اعظم بلنې او هغه سره د ملاقات معنا دا ده چې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودي له شروع څخه یو ښه ګام واخیست او ښه بنیاد کې خود. د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د پلان تر مخه امریکا چې اوس افغانستان کې 2000 پوځیان لري د 2014 کال وروسته به 9800 پوځیان پاتې او نور وباسي. د هیواد کې بعد امریکایي پوځیانو شمیر هر کال کمیږي او د 2014 کال تر اخره پورې به ډیر کم شمیر پوځیان دغلته پاتې شي. همدغه کال د باراک اوباما د ولسمشرۍ دوره هم ختمیږي. باراک اوباما ویلي چې امریکایانو ته معلومه شوې چې د جنگ ختمول له شروع کولو ډیر سخت کار دی. د هغه د پلان تر مخه به د دې کال تر اخره پورې پاتې کیدونکو امریکایي پوځیانو کار د القاعده د ترهګرۍ ډلې د ګواښونو مقابله کول او د افغانستان امنیتي ځواکونو سره ملاتړ وي. د دې ټول پلان عملي کېدل د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په لاسلیک کولو پورې اړه لري. افغان ولسمشر حامد کرزی امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیک کولو انکار کړی، خو د ولسمشرۍ لپاره ټاکنو ته ولاړ دواړو کاندیدانو یا امیدوارانو ډاکټر اشرف غنی او عبدالله ویلي چې دا تړون به لاسلیک کړي. یاهو نیوز د یو امریکایي چارواکي لخوا لیکلي چې همیشه هندوستان او پاکستان هڅولې چې په خپل منځ کې د اختلافي مسایلو په اړه خبرې وکړي. داغه په خبره د یادو دوو ګوندیو ملکونو خې اړیکی د ټولې سیمې په ګټه دي. د امریکایي چارواکي زیاته کړي چې پاکستان او هندوستان کې نوی وزیر اعظم راغلی او افغانستان کې به هم څو میاشتو کې یو نوی ولسمشر راشي. درې واړو ملکونو کې د نوی حکومتونو رامنځته کېدل دا موقع برابروي چې د امن لپاره له خلوصه ډک کار وشي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. په شمالي وزیرستان کې د خان سید سجنا په مشرۍ مسعود وسلوالو ډلو اعلان کړی چې له تحریک طالبان پاکستان څخه بیل شول. دی ویل دی چې تحریک طالبان پاکستان د جاسوسي ادارو څخه پیسې اخیستي او همداراز د خلکو څخه قلمګونه اخیستل چې له دې وجې د دوی سره د دې اختلافات راغلي دي. په اړه یې د سیلاب مسعود رپورټ اورو.
تاریخ طالبان سویلی وزیرستان مسعود الکی امیر خان سید چکم د خالد مسعود په نومه پیژندل شي سره د خپلو ملګریو د تاریخ طالبان پاکستان د ګوښېدو اعلان وکړلی. دغه خبره د سویلی وزیرستان مسعود طالبانو وایوند اعظم طارق مسعود هغه وخت جوته کړه چې کله دوی د وزیرستان په یوې ناڅرګنده سیمه کښې یوې مطبوعاتي غونډې ته ږغېدل. اعظم طارق واضح کړه چې په تاریخ طالبان کښې دننه کومې درغلۍ روانې دي، د هغوی له مخې موږ په دغه بېلتون عمل وکړلی. د افغانستان د طالبانو سره د اړیکې په باره کښې دوی وویل چې موږ د افغانستان د طالبانو سره اړیکو ته د قدر په نظر کسو. دا د هم یادوي چې دغې اعلان سره اعظم طارق مسعود مشال ریډیو ته یو برېښنایي لیک هم رالېږلی دی چې په کوم کښې یې د تاریخ طالبان پاکستان د ګوښېدو او د نورو وجوهاتو تفصیل هم بیان کړی لیکلی دی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
اوریدونکو، تاسو په دغه رپورټ کې واورېدل چې په وزیرستان کې د خان سید سجنا په مشرۍ کې د طالبانو یوې ډلې تحریک طالبان پاکستان نه د بېلېدو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومت او طالبان ترمنځ د امن په اړه خبرې د زرن ښکار شوي دي. د طالبانو د یو بل نه د بېلېدو او د خپل منځیو اختلافاتو وروسته به د حکومت او طالبانو ترمنځ د امن خبرې څه راتلونکی ولري او آیا اوس هم دا چانس شته دی چې دا خبرې به کامیاب شي؟ په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ اورو.
په جنوبی وزیرستان کې د طالبانو یوې ډلې په څرګند ډول د تحریک طالبان پاکستان نه د بېلېدو اعلان کړی دی. د دغې ډلې ویاند وایي چې دا پرېکړه یې د خان سید سجنا په مشرۍ کې کړې او دوی به په راتلونکي کې د بیت الله مسعود تګلاره پر مخ وړي. د دې نه وړاندې هم د طالبانو ترمنځ د جګړو د مرګ ژوبلې خبرونه مخې ته راغلي دي. بلخوا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم په دې وروستیو کې ویلي وو چې طالبانو سره د حکومت خبرې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو له وجې ودرېدلې دي. د پاکستان حکومت د دې نه انکاري دی چې ګنې دا خبرې ختمې شوې دي. دا چې د خان سید سجنا ډلې د تحریک طالبان نه د بېلېدو وروسته به د امن د خبرو راتلونکي سوي، د سیاسي چارو کارپوه او خبریال رحیم الله یوسفزی وایي چې د مارچ په 26مه د دواړو ډلو ترمنځ آخري خبرې شوې دي، خو په موجوده وخت کې د دواړو ډلو ترمنځ د رابطو نه کولو له وجې خبرې پر ځای ولاړې دي.
خبرې ختم شوي نه دي. دواړه فریقه چې کمی تحریک طالبان پاکستان او پاکستان حکومت، هغوی دا نه دي ویلي چې موږ خبرې نه کوو. خو دا نوې صورتحال مخې ته راغی، اوس په خپله تحریک طالبان پاکستان کښې ډېر سخت اختلاف راغی او یو ډله ته اوس په کتی شي په دغه چې کوم مسعود طالبانو ډله ده چې هغې مشري خان سعود یا خان سعید سجنا کوي، د هغې خبرې کول غوښتي سلام خبرې کوي. دا خو لا خبرې واضح نه دي، ځکه چې اوس ممکن ده چې دغه تحریک طالبان پاکستان د هغې مرکزي شورا یا مولانا فضل الله هغې د دغې تورونو جواب ورکړي، کوم چې هغې مانګړي اعظم طارق لګولي، دا ډېر مهم الزامات دي.
د پاکستان حکومت وایي چې په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو کولو هیڅ پرېکړه نه ده کړې او دا به د سیاسي ګوندونو سره د مشورې وروسته کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوست په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې په عملیاتو کې د ګڼو وسلوالو د وژنې خبر ورکړې. د سیاسي چارو یو بل کارپوه امتیاز ګل وایي چې د حکومت او د ولس د فشار او د ځینو نورو وجوهاتو له امله طالبان په خپلو کې بیل شول.
دې ترمنځ ډېره موده راسې ډېرې ستونزې روانې وې، د شهریار ګروپ او خالد سجنا ګروپ ترمنځ. ولې چې خالد سجنا د هغې د خبرو اترو په حقله او هغه د پاکستان فوج او د پاکستان حکومت اهدافو باندې د حملو خلاف و، او بل پلاو شهریار ګروپ او مولوی فضل الله چې دي هغې د خبرو تر حقله نه و. خالد عمر خراسانی هم هغې سره شامل و. او یو بله وجه دا وه چې ډېر خلک هغې ډېر تنګ راغلي دي، که جنوبي وزیرستان دي که شمالي وزیرستان کې دي، چې کله نا کله چې څنګه چې خبرې راجیږي شي چې هلته آپریشن کېږي یا ډېرې یا جرمونه ډېر زیات کېږي لګیا دي، نو د هغې په وجه د خلک عام ولس چې دي ډېر تنګ راغلي دي، د هغې پکې هغې کې بېچینی پیدا شي. نو ګمان کوم چې د حکومت کوششونه د ولسو پرشر او داسې نور فیکټرې وي چې د دې ترمنځ د تقسیم سبب جوړ شو.
بلخوا د طالبانو د مذاکراتي کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې د طالبانو په منځ کې اختلافات د مذاکراتو نه وړاندې هم وو، ځکه چې دا یوه ډله نه ده.
طالبان یوه ډله نه وه، مختلف ګروپونه وو، او چې ډله نه وه نو خامخا اختلافات وپکې، او جمله له نورو اسبابو نه دا هم یو سبب کېدای شي چې د مذاکراتو په بنیاد هم د دې په منځ کې اختلافات راغلي.
د کارپوهانو په وینا د طالبانو خپل منسي اختلافات د دې ډلې د پخانی مشر حکیم الله محسود د وژنې وروستو راپورته شوي وو، او په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د خپل منسي جګړو او د اختلافاتو له وجې د خواوو شا 500 وسله والو د وژنې خبرونه مخې ته راغلي دي.
اردن کو ڈان اور رسپانے د چھڑن کی زاہد حسین مقاله خبر کړ د چبکی لیکوال وای په شمالي وزیرستان کې زلبیا پوزی کاروای شروع شوې ده، خو پختنه ده چې حکومت په دې اړه یو واضح تګلارې لري هم او کنه. دا په خبره کله پوزی کاروای کیږي او کله بیا نه کول یو داسې غیر واضح حالت را پیدا کوي چې دا د پاکستان د شدت پسندۍ پر ضد پالیسۍ کې کمزورتیا به نور هم را څرګند کړي. دا دې مقاله نور تفصیل عبدالحی کا کړه.
د پاکستان پټان رسپانه کې زاهد حسین لیکي په شمالي وزیرستان کې د دریم ځل دی چې فوجي کاروای وسوه، خو هم د پخوا په شان بیرته ودرېدله. په کې یو شمېر مشکوک تر اگر ووژل سو او خلک کورونو پرېښودلو ته مجبور سو. لیکوال پښتنه راپورته کوي چې اوس به له دې وروسته څه کېږي. د دې په خبره له هیڅ سره د دې سوال څرګند جواب نسته. د دې په وینا حکومت دریز لري چې دا یو ځوابي کاروایی و، خو حکومت د پوره پوځي عملیاتو هیڅ اراده نه لري. د لیکوال په خبره د پاکستان د داخله چارو وزیر وویل چې دا کاروایی د وړاندې سوي فیصلې برخه و چې پر فوجي او لسی هدفونو د سوي هر برید جواب به ورکول کیږي. خو د لیکوال په خبره چودري نثار ورسره د باور هم څرګند کړي چې له وسوالو طالبانو سره به د خبرو اترو عمل به پیلوي. زاهد حسین پرمخلي کی چې د حکومت دغه دریز داسې اشاره ورکوي چې فوج او حکومت په شمالي وزیرستان کې د سوي پوځي کاروای پاړه یو سوچ نه لري. سربیره پر دې چې د کاروای اجازه به خامخا د وزیر اعظم لخوا ورکل سوي وي. دغه په خبره هیڅوک په یقین سره دانه سوي لا چې آیا ولسی حکومت لکهسته داسې غیر واضح حالت را پیدا کړی دی یا بیا د فوج په دواوی دا فیصله کړی ده. خو د لیکوال په خبره داسې ښکاری د نواز شریف حکومت ارادتن ځان له فوجي کاروایی لري ساتي، خو سره ورسره بیا د مذاکراتو خبر هم کوي. زاهد حسین وايي د حکومت دغه شان حکمت عملی ډیره خطرناک ده او د شدت پسندۍ په ځای جګړې ته تاوان رسوي. لیکوال د رويټرز خبري اژانس سره د یو حکومتي چارواکي د هغې خبري حواله ورکوي چې ویلي وو د خبرو اترو له عمله تر مایوسه کېدو وروسته فوج فیصله وکړه چې صورتحال په خپل لاس کې واخلي. زاهد حسین وايي دا خبره به رښتیا وي یا نه، خو یو خوا د جګړې نه کولو او بل خوا د مذاکراتو هم نه کولو کړنلار د پاکستان امنیتي ځواکونو د ځاني تاوان په قیمت تمامېږي. جمله دی واجی په فوج کې ځننه ناهیلی رامنځته شوې ده. زاهد حسین وايي د وسوال پر ضد د انتقام اخیستلو په خاطر سوي دغه بمباري د هیواد امنیتي چیلنجونه نسی حل کولای. لیکوال وايي د نواز شریف د حکومت یو کال پوره سو، خو لا تر اوسه د ترګري پر ضد د ملي سوچ را پیدا کولو کې ناکامه شوی دی. زاهد حسین په پای کې لیکي وخت رسیدلې دی چې ولسی مشران دي دغه جنگ خپل وګڼي او د مشر کولو په خا اراده او صلاحیت تشکاره کوي. خو د په خبره لبه د مرغه داسې نشکاری.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو زموږ ناسته خبرونه اوري. مومندو کې د پولیټیکل انتظامی چارواکي وایي چې بره مومندو کې لګول شو کرفیو کې یو څه نرمي کړي. د چارواکو په خبره دا کرفیو ځکه لګولې و چې دوی په ځینو مشکوکو ترهګرو د نیولو لټون شروع کړو. د بره مومندو ځینې اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې د کرفیو لوجې د ډیرو مشکلاتو سره مخ دی او د دوی کاروبار ته زیان رسولل. شانواز ترګزی نور تفصیل درته وایي.
دا بر محمود ایجنسی اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ جمشید خان وای چې دا محمود ایجنسی په صافی تحصیل حلیمزی او د خوایزی په زینو سیمو کې کرفیو د سو تنانو د نیولو لپاره لګولې شوی.
چې دلته کې اطلاع داسې دي چې داسې کسان تر خبر راغلي دي او کوم په دې علاقه کې چرته اخوا دي خو پټ شوی دي یا روپوش دي یا ورته چا پناه ورکړي ده. په هغه اطلاع باندې دا سرچ اپریشن روان دی.
دی وای د عسکري قوتونو له اړخه سرچ یا تلاشي اپریشن هم روان دی. نو دا به تر کومه روان وي؟
کرا پورې چیا هغه کسان نیب شوی نی یا په حراست کې نه اغسته شوی یا دا هغه داسې لوجیکل اینڈ نه راوته نو دا هغه پورې بد آپریشن جاری وي
او د پوینه په کرفیو کې د نن نه لس ساعته نرمي راوسته شوی
په هغه جرګې چې کوم ډېرې خبرې اترې شو خو په اخره کې بیا مشران هم دا وکړه چې دا کوم سورسو نه درې ورځې نه کرفیو جاری ده په دې کې خلکو ته ډېر مشکلات مخ ته لہذا په دې کې هغه دا درخواست کو په دې کې نرمي وکړي شي دا هغه درخواست چې وو هغه بیا په قبانی پولیټیکل ایجنٹ سیب او کمانڈنٹ سیب منظور کو او دا اڈریو کو چی صاحب سہرش پگونا والا سلو روپورے پا کرفیو کی نرمی وی
او دو جمشید خان پوینا چی حکومت سر دا عام اولیس دا تکلیف احساس ہم وو چی گنی دا حقوی با دا مکمل کرفیو پو وقت کارونا بند وی او دا کور ضرورتونا بای نپورا کی گی نو ہم دا غوا جوا چی دا کرفیو پا پنزم ورز دا لسو ساتون لپارا پا کرفیو کی نرمی را واسطیشوا شانواز ترگزی مشال ریڈیو محمد ایجنسی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی پیښور کې وی څېړنیز ادارې په خپل رپورت کې ویلي چې د خیبر پختونخوا تحریک انصاف حکومت په یو کال کې خلکو سره کړې وعده نه دی پوره کړې او په دغه کال کې کارکردګي ښه نه وه اپوزیشن ډلې هم دغه خبره کوي زموږ همکار په دې اړه تاسو نور تفصیل وایي
دا سیړنی او رائے معلومولو یو ادارې فاټا ریسرچ سنټر لخوا تیار شوی دغه راپور کې ویل شوی دی چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف حکومت نه خو د روان مالکال لپاره د پرمختګ پنګه پوره پوره په کار راوستې ده او نه د بدلون لپاره خلکو سره کړې ژمنې پوره کړې دي د نه په ورځ دغه راپور د پیښور په یو ځایي هوټل کې پرانستا وشو خو د بده مرغه د خیبر پختونخوا حکومت له اړخه پکې هیڅ یو صوبایي وزیر یا مشیر گډون اونکړو دغه راپور چې د صوبایي حکومت لومبه نه میاشتو د کارکردګي پرانا کې تیار شوې دي دغه یو خبره ستایل ده چې د تیر حکومتونو په نسبت په صوبه کې اداري فساد کم شوی او د سیاست محکمه کې خکارونه شوی دي د فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي د صوبایي حکومت ځنې کمزورې په ګوته کړې او وی ویل
د فیصله سازي یو فقدان دی بل دا چې ستراتیژیک ویژن نشته دی د فیصله سازي هغه قوت نشته دی دغه لپاره خلق هغه کمپټنس نشته دی کم چې پکارو د چین لپاره ظاهر خبره ده یو مضبوط ټیم پکار دی هغه ټیم نشته دی او بل دا چې سمره تر اوسه پورې ګوره تاسو ګوره د ټولو نه غټه خبره ده چې فندز د تاسو سره دی هغه تاسو خرج کړی نه دی
دا وامي نشل پټه له اړه میرمن بشرا گوهر په دغه راپور د خپل خیالات سرګندنه وکړه او وی ویل چې د پی ټی آی حکومت په درې میاشتو کې دننه د بدلون خبره کړې و خو هغه بدلون په یو کال کې دننه هم په نظر ناراضي
د دې رپورت نه کلیئر دی چې دا غي اراده د کار نه ده دلته کې چې 80% بجټ تا لپ شي نو مطلب دی چې دوی انټرېسټډ په کار کې نه دي چې خلکو ته ورسیږي خلکو سره سکارو کې
دغه شان د کامیو تن پاټې د صوبایي اسمبلی خزینه غړي میرمن میراج همایون وایي چې دا صوبایي اسمبلی دننه هم حکومتي ګوند خلکو نه د اسمبلی په کار پوه شوی دي او نه د خلکو ستونزې حل کولو لپاره سویجن لري
اسمبلی کې خو نه دی رولز باندې پوهېدل نه پروسیجر اسمبلی را پوهېدل هلته خو ډېر بد حالت دی دوی خوشمارس 1996 نه دا پارټي جوړه شوې ده نو په کار دوی خو خپل شیډو ګورمنټ اچي پاور ته پته مو چې موږ راځو ګورمنټ کې راځو هغه کو
خو بیا د کوټ نه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي شهریار افریدی وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې کار کولو او بدلون راوستلو کې ډېر مخلص دي خو سرکاري افسران یا بیوروکریټ ورسره ملاتړ نه کوي
لاسټ کوم چیف سیکرټری یو ا ډیلینګ ټیک دیس شو یو فایل براغل فایل بنے بل فایل فایل بنے بل فایل ڈیلنگ ٹیکٹس دی وجنا اے مو اولی وچ کنسلٹنٹ ہائر کو بیچنا ہائر کو بیا کنسلٹنٹ پو ہائرنگ کے او پاگی کے دیر دور ٹائم واغشتل شو خدا زمنم چی وی شوڈ ہیو ایکسپیڈائٹڈ وی شوڈ ہیو سٹیپڈ آن دی ایکسلریٹر مول ریزلٹ ور کون پکارو خدا دا تو ویم چی دا لاسٹ گورنمنٹ بجٹ او دا بجٹ کے فرق نشته دا
په دغه دستور کې د اسلامي کالج په هنتون وایس چانسلر ډاکټر قبلا یاز او ځنی نور ګډونوالو د صوبایي حکومت د پالیسو او ګامونو ستاینه وکړه او وی ویل چې رائټ ټو انفارمیشن او د احتساب کمیشن قانون جوړول د موجوده حکومت لوی کارنامه دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پوی پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شی
اوریدونکو د خبرونې نیمایی ته ورسیدلو پنځم بجې شوې. له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زور.
نو پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد او نوی ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري او دا چې د همدې له کبله د دواړو ترمنځ د باور کمی دی. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر وخت وکړه. په جنوبي وزیرستان کې مسعود طالبانو له تحریک طالبان پاکستان د بیلیدو اعلان کړی دی. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د جنوبي وزیرستان د طالبانو ویاند طارق اعظم طارق ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان له اوسني مشرتابه سره اختلافات لري. طالبانو تحریک البته په دې اړه لاس نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې لنن سهار تر نامعلوم وخت بیا ګرځبندیز لګول شوې ده. په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونو په قبایلي سیمو کې د یولسو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان مسلم لیگ، نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او جماعت اسلامي په ګډون د لسو سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې په غونډه کې غوښتنه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د امن راوستلو تر څنګ د پاکستان د آئین په 244 ماده کې هم بدلون وشي. په اسلام آباد کې احتساب عدالت نن د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف زرداری ته درغلی په یوې مقدمه کې بری کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو ایستلو اعلان هرکلی کړی دی، خو طالبانو د امریکایي ولسمشر اوباما پلان غندلی دی او د افغانستان ولسمشر دفتر لا پر دې اعلان هیڅ تبصره نه ده کړې. د افغانستان د شفافیت څارنې اداره وایي په هغه هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر یما تورابی نن په کابل کې ویل د دوی تازه سروې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رشوت دوه چنده زیات شوی دی. د افغانستان په هرات کې په یوه حمله کې دوه امریکایي وګړي ژوبل شوي دي. د دې پیښې پړه چانه ده منلې او د روسیې ولسمشر یو نږدې مشاور ویلي ولادیمیر پوتین به د جون پر 15 نیټه په پاریس کې د خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره د اوکراین بحران په اړه خبرې وکړي.
خبرونه مو د خبرونو لنډیز مو له پامیر ساحل څخه وره ده. اوس به تاسو رابعه اکرم خان د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداري وغټ کې وای.
د اردو ژبې ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي په قبایلي سیمو کې د امن امان صورتحال خراب دی او د وسلوالو خلاف کاروایانې روانې دي او داسې اطلاعات هم دي چې افغانستان د پولې نه ډسې هم کیږي. ادارې وایي داسې صورتحال نه دا تاثر پیدا کیږي چې افغانستان سره نږدې پاکستان قبایلي سیمو کې حالات خرابولو کوشش روان دی. ادارې لیکي د غرن خیبر پختونخوا امن امان صورتحال هم ښه نه دی. موجوده حکومت طالبانو سره مذاکراتو سلسله شروع کړه خو تر هغه لري پیښې لا نه دي بندي شوي او اوس حالات دا دي چې مذاکرات د زند ښکار شوي دي. ادارې زیاتوي په دې حالاتو زر تر زره قابو موندل پکار دي. وفاقي حکومت له پکار دی چې که مذاکرات کول غواړي نو چې بیا دا په باقاعده توګه شروع کړي او دې سره طالبان له هم پکار دی چې هغوی د هم مذاکرات کامیاب جوړولو لپاره خپل کوششونه وکړي ځکه چې داسې حالاتونه ملک دشمنه عناصر فایده اوچتوي. ادارې اخري کې لیکي د پاکستان د دشمنانو عزائم ناکامه جوړولو لپاره ضروري ده چې حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات کامیابۍ سره سرته ورسي ځکه چې موجوده صورتحال له وجې د ټولو قبایلی سیمو اولس متاثریږي. نو باید چې وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا حکومت دواړه په یو ځای امن او امان لپاره خپل کوششونه وکړي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پېښور شاخوا علاقو کې غیر اعلانیه لوډ شیډنګ له وجې اولس په مظاهرو مجبوره شوی دی. ادارې وایي په خیبر پختونخوا کې یوه داسې علاقه به هم نه وي چېرته چې د اوړي موسم په شروع کېدو لوډ شیډنګ نه وي شروع شوی. ادارې مخکې لیکي تر څو چې اعلانیه لوډ شیډنګ تعلق دی نو اولس هغه قبول کړی دی خو اولس لپاره د تکلیف خبره دا ده چې بجلی لامحدود وخت لپاره بند کړی شي. ادارې زیاتوي خیبر پختونخوا اولس وابډا او د پېښور د بجلی د نظم ادارې پیس کو دوه قسمه مشکلاتو کې اچولې دي. یو خو دوی د بجلی منافع ورکول ته تیار نه دي او بل دوی د خبرې ته هم تیار نه دي چې خیبر پختونخوا ته په مکمله توګه د بجلی مختص کړی شوې کوټه ورکړي. ادارې لیکي کم قسمه صورتحال چې ښکاري نو د دې نه دا یره خبرېږي چې چرته اولس پیس کو هډ کوارټر او وابډا په تنصیباتو خپل غوسه د وستو لاره خپل نه کړي. ادارې اخري کې لیکي ملک د بجلی کمخ دی خو پکار ده د پیس کو چارواکي دفترونو کې د ناستې په ځای اولس ته تسلي ورکړي او د بجلی د بې ځایه بندولو سلسله بند کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو وال سټریټ جرنال ورسپان لیکلی چې په 1940 کال کې چې د پاکستان په هند کې د دویم بدلون سره په دغه هواد کې په لکونو احمدیان کافر وګرځول شول نو له هغه وروسته پاکستان کې یو شمېر احمدیان د سخت دریځ لخوا د بریدونو او امتیازي سلوک سره مخ دي. بلخوا همدغه ورځپاڼې په یو بله مقاله کې د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو باندې بحث کړی دی. د دواړو مقالو غټی کې درته اسرار علم مومند وایي.
وال سټریټ جرنال لیکي یو پاکستانی نژاد امریکایي ډاکټر چې په پاکستان کې نامعلومه وسلوالو د ګل په ورځ وژلې. پولیس وایي ښکارې داسې چې د نوموړي تعلق له احمدیا فرقې سره وو نو ځکه وژل شوی. که څه هم په پاکستان کې احمدیان ځان مسلمانان بولي خو زیاتره مسلمانان دوی غیر مسلمه ګڼي. په کال 1944 کې د پاکستان په آئین کې د دویم بدلون سره په دې هیواد کې په لکونو احمدیان کافر وګرځول شول. همداراز بیا په 1948 کال کې یو جلا قانون مخې ته راغی چې پکې احمدیان منع کړل شول چې ځان ته به مسلمانان نه وایي. لدی وروسته په پاکستان کې یو شمېر احمدیان د سخت دریځ لخوا د بریدونو او امتیازي سلوک سره مخامخ شوي دي. همداراز په دې میاشت کې یو 15 کلن احمدی چې د پولیسو په تحویل کې وو ووژل شو. په نوموړي د اسلام د سپکاوي کولو تور وو. په 2010 کال کې 80 کسان هغه وخت ووژل شول کله چې په لاهور ښار کې اورپکو د احمدیانو دوه جماعتونه وړنګول. بلخوا د وال سټریټ جرنال په یو بله مقاله کې راغلی دی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان دوره وکړه او هلته یې په بګرام هوایي مرکز کې په آخري وخت کې افغان ولسمشر حامد کرزی ته بلنه ورکړه چې له ده سره ملاقات وکړي. خو کرزی چې اکثره له میلمنو سره په خپل ماړۍ کې ویني په یاد هوایي مرکز کې یې له اوباما سره د ملاوېدو نه انکار وکړو. یو امریکایي چارواکی دا خبره پړه کوي چې د امریکایي ولسمشر مقصد په بګرام هوایي مرکز کې لخپلو پوځیانو سره لیده کاته وو نه چې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ملاقات. کرزی چې په امریکا انتقاد کوي په کابل کې اوسیږي چرته چې د بهرنیانو په ګډون نورو باندې پرله پسې بریدونه زیات شوي دي. ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوړخیز امنیتي تړون په نه لاسلیک کولو سره امریکا خفه کړي. لدی تړون سره به امریکایي پوځیانو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو لار هواره شي او دانګ بیا به دوی کولی شي چې افغان سرتیرو ته روزنه ورکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو د امریکا ولسمشر نن د دغه هواد په نظامی اکیډمۍ کې امریکایانو ته د بهرنۍ پالیسۍ په حق له وینا کوي. اوباما به دا وینا په نیویارک کې د امریکا د نظامی اکیډمۍ د بری لیکونو د ویشلو په مناسبت په جشن کې فارغ شوو زده کوونکو ته وکړي. دا به په بهر کې د امریکا رول تشریح کړي او د افغانستان د جګړې په اړه به هم خبرې وکړي. نور تفصیل ملالۍ بشیر اورو.
دا وینا له هغه وروسته کېږي چې اوباما پرون د کال 2014 وروسته په افغانستان کې تر کال 2014 پورې د 9800 پوځیانو د پرېښولو اعلان وکړ. اوباما د مې په 15 افغانستان ته تللی وو چې له خپل پوځیانو سره لیدل کتل وکړي. خو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی له ده سره د بګرام په هوایي ډګر کې لیدلو ډډه وکړه. باراک اوباما به په دې وینا کې د ده پر بهرني سیاست کېدونکو پرله پسې انتقادونو ته جواب ووایي. تمه کېږي چې په دې وینا کې به اوباما پر ځینو موضوعاتو رڼا واچوي لکه د ایران د اتومي وسلو پروګرام، د سوریه کیمیاوي وسلې، روسیا او اوکراین. پر اوباما انتقاد کېږي چې د سوریه او اوکراین د پیښو وروسته دوی په خپله بهرنۍ پالیسي کې کمزور پاتې شوی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره له دې چې د نړۍ د هیوادونو او په خپله د اوباما د سخت تنقید سره مخ شو، بیا یې هم کریمیا د روسیې له خاورې سره یو ځای کړه. خو د اوباما دولت یوازې پر هغو کارکونکو بندیزونه ولګول چې له پوتین سره نږدې اړیکې درلودې. د کال 2012 د اګست په میاشت کې اوباما ویلي وو چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو څخه استفاده به د امریکا لپاره د سرې کرښې په معنا وي. کوم وخت چې د امریکا دولت دې نتیجې ته ورسېدی چې په کال 2014 کې ولسمشر بشار الاسد په سوریه کې کیمیاوي وسلې کارولې دي، اوباما په دې هیواد کې د نظامي مداخلې د تایید لپاره پر کانګرس غږ وکړ خو بیرته پر شا شو. وروسته امریکا او روسیې پر دې موافقه وکړه چې له سوریه څخه د کیمیاوي وسلې په سوله ییزه طریقه وایستل سي. د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار بن روډز د مې په 15 ویلي دي چې زموږ بهرنۍ سیاست به په عمومي توګه یو مهم بدلون ولري. په تیرو 10 کلونو کې عراق او افغانستان زموږ په بهرنۍ سیاست کې مهم ځای درلود. روډز زیاته کړه چې جمهور رئیس اوباما به دغه بدلون په حق له خبرې وکړي او دا به تشریح کړي چې د تروریزم پر ضد ستراتیژي به څنګه د هغه ستراتیژي ځای ونیسي چې تر اوسه یې زموږ زیات منابع افغانستان او عراق ته متمرکز کړي دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاوکم یو لس بجی
تان دی هلی
په پاو کم 2 بجې
د مشال فنوم
په اتمنټه د پاسه 2 بجې
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجې
روخانه مستقبل
په پاو کم 3 بجې
د یارانو مشال
په 1 منټه د پاسه 3 بجې
اردوونکو دغه خبرونه به تاسو سبا له مشال ریډیو نشر کیږي. د افغانستان د نورستان ولایت والی وای چې والی یا گورنر وای چې دوی ته د کال 20 ملیون ډالر د مرکزی حکومت لخوا ورکړ شوی دی چې د هغه په خبره د دوی لپاره بس نه دی. هغه ویل دی چې په نورستان کې وسوم ډیر زیات خونځي داس دي چې هغه سرپناه نه لري او همدارس ځینې سړکونه بیا رغونې ته ضرورت لري. د دې ترڅنګ هغه په نورستان کې د شو پر مختګونو په اړه هم زموږ د همکار سره خبرې کړې دي. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د نورستان والی عابد عبدالقیوم وایي چې په نورستان کې روغتیایي اسانتیاوې نشته، د تعلیم کچه پکې کمه ده، دولتي برېښنا پکې نشته او تر اوسه ټول سړکونه خام پراته دي. دی وای
نورستان ته هغه څنګه چې په کار دی هغه سي توجه نه ده شوی. مونږ په نورستان کې تر اوسه پورې 1 کیلومتر درته نه وایم، 1 متر قیر سړک نه لرو. وامه ولسوالۍ نه پرته هیڅ ولسوالۍ د مرکز سره د سړک د لارې ولو که هغه خامه سړک وي نه دی نخلول شوی. یو ولایتي شفاخانه تر اوسه پورې نه لرو. 80% مکاتب مو اوس هم تعمیر نه لري. په نورستان کې د اوبو پریمان سندونه شته دی او په لږه ساحه کې هغوی ارتفاع هم پیدا کولی شي، خو یو دولتي برق پروژه په کار نه واچول شوی.
والی حافظ عبدالقیوم وایي چې په نورستان کې څو ورځې وړاندې رغنیزي پروژې ابتدا کړې دي.
نورستان په مرکز کې د پارون د برق پروژه په نوم باندې یو پروژه افتتاح کړی چې او 99 میلیون افغانۍ به په هغې باندې مصرف راځي. د 14 میاشتو کې به هغه بهره برداري ته وسپارل شي. مونږ تقریبا څو ورځې د مخه د نورستان مرکز پارون کې چې تر اوسه پورې بستردار کلینیک نه لرل، لس بستریز کلینیک هم افتتاح کړل. د پواما ولسوالۍ کې 25 کیلومتره د سړک ترمیم دی. د فواید عامې د بودیجې نه مونږ صرف د ترمیماتو دپاره یو څه پیسې هم ترلاسه کړل او په هغې باندې دغه 25 کیلومتره سړک ترمیمېږي.
دا چې نورستان ولایت ته د کال لپاره څومره بودیجه منظوره شوې حافظ عبدالقیوم وایي
دا حدود 21 میلیون ډالر دی چې دا هیڅ وخت کې د نورستان ضرورتونو ته په کتلو باندې مونږ دپاره کافي بودیجه نه دی. او متاسفانه په مرکز کې یو حد پورې بیوروکراسي شته دی چې دغه بودیجه په وخت باندې نورستان ته نه رسېږي. د کار وخت تیر شوی وي که دغه بودیجه سکالی مصرف شي هم یو لاسته راوړنه به وي. او نورستان کې مونږ د کار دپاره ډېر کم وخت لرو ځکه هلته موسم ډېر سوړ دی او هلته بیا کار نه کېږي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم وایي چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په دغه ولایت کې کار پیل کړی، له اداري فساد سره یې جدي مبارزه پیل کړې، د تعلیم د کچې د لوړولو لپاره پلانونه لري او هڅه به وکړي چې د یاد ولایت ټولې ولسوالۍ د سړک له لارې مرکز پارون سره ونښلوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اردوونکو اوس د ډیورنډ کرخي هغه غړ مومندو ته ځو. په مومندو کې په غلنۍ کې د غلطه بلډ بانک یا د وینې د ذخیره کولو چې کوم ځای وو هغه اوس نورم ښه شوی دی. او ډاکټران وایي که چېرته خلک ورسره مرسته وکړي او د غلطه خپل وینه دوی ته ورکړي چې د نورو مریضانو لپاره یې وکاروي، نو دا به ډېره غټه او ښه خبره وي. زموږ همکار شانواز ترکزی پرې رپورټ لري.
په محمود جنسی کې لوی مودې راهسې په لوی روغتون کې بلډ بانک یعنی د وینې ذخیره کولو مرکز جوړو، ولې د څه مودې راهسې د خرابو حالاتو په دوران د یاد بلډ بانک د نور ښه کولو لپاره پکې اوزارونه لګولې شوي. د بلډ بانک د چارواکو په وینا چې ولس هم د خرابو حالاتو او د ځینې خیراتي ادارو ضرورت ته ګوري او هغوی ضرورتمندو له خپله وینه د انساني خدمت په خاطر خامخا ورکوي.
زما نوم خالد دی او زه دلته غلنۍ کې سوشل ویلفیر کې ملازم یم. په چې راشي بس زموږ د اینه باندې کار کېږي، موږ بالکل تیار یو، هر وخت تیار یو. د الله په نامه باندې اینه موږ ورکړه، د خدای په نامه موږ یو ډرپ اینه ورکړه ده چې دا خپل حقدار ته ورسي او صحیح ورسي. موږ دربنه بهانه ده، موږ به هم تیار یو، به هم تیار انشاء الله. دې ته چې مهنت څوک کوي او روغ کارونه سړی کوي نو انشاء الله موږ به تیار یو.
بس ولې نو مې یو مشر چې د غلنۍ اوسېدو تون کې دی وای چې د هغه خوښ وي چې کوم ضرورت منله وینه ورکړي.
ډاکټر صاحب لی نه ضرورت ته ماري ورشي هر وخت مو ورکوي پر چاته ضرورت یې بس موږ هر وخت تیار سر خپل قربانه در ما به دغه جذبه ده چې چا ته ضرورت یې ما چې ورکم.
یو بل ځوان احسان وای چې په سیمه کې حالات خراب نه هغه ته پته و چې د وینې ضرورت هر وخت پیخي. خدای وای چې نن یو خیراتي ادارې له د وینې ورکول لپاره هسپتال ته راغلی دی.
او وینم دې لپاره ورک دی کینسر مریضان دی لپاره ثواب لپاره یو بیک مرګ دی چې دا خکار دی بالکل چا ماشومان وچا بچی وي دا لپاره موږ ورک دی دی مت دی کسر سره وی چې هلته وین ورګی را دی ماشومان لپاره کینسر مریضان لپاره موږ وین ورک دی.
د وینې خستو والا ډاکټر نور احمد سره خبرې وکړي او ورنمو پختل چې کله نه حالات خراب شي وي نو د هغه وړاندې او ورستو تر کومه هدف پروختور کې دا ضرورت هغه ته پیخيږي.
نن سبا چون کې تاسو په تر زموږ مومندې جنسي حالات دغه شان موږ سره مطلب کیجوالټیزم ډیر راځي اکثر جگم دے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس راشی جو چ کیجوالٹی کیز ڈیوٹی کوم نو اکثر پ پیشنٹ ددا سی وی چ دغی د بلڈ ضرورت راضی پکے نو اس کو حالات د وجی د بلڈ ضرورت ډیر د چ خلق راشی او مون ته بلڈ فرض کرا کی نو ډیر بخوی
او ک کله د وینی ضرورت ډیر زیات وی او پروختون کی وینه نوی نو بیا مریضانو ته وینه لکومه پیدا کول کیږي. میډیکل سپرنٹنڈنٹ ایجنسی ہیڈ کوارٹر ہسپتال غلنی محمود ایجنسی ڈاکٹر ریاض خان وای
ان زیات تر د مریض خپل رشتہ داران یا خپل خپلوان سو کراشی دا وینه مونږ چاته ضرورت شي مونږ دا وینه والو دا سیم پک شوی دی چې یو مریض راغلی دی او غته ضرورت راغلی دی موږ خپل سټاف کې یو کس اغلی وینه ورکړی دا او داسې سچ چې دی کې چې تاسو وای موږ سره د وینې سټاک په دی نوي چې دا خو خلک راکی هغه موږ مغی خلک او رشتہ داران ته واپس لګو.
د دوی پوینه چې د وینې ضرورتونه به وړاندې ډیر زیات وو ولی اوس امنیت راغلی نو هغه شان ضرورتونه کم دي. خو وای چې دا سات د عمومي حادثو ښکار شوي زخمیان زیات راځي او دوی دا هم وای چې د هغوی سره د وینې ذخیره کولو لپاره ماشینونه نشته دي نو ولس کولی شي چې وی هغه اونس لپاره خپل وینه ورکړي چې ناڅاپي ضرورت یې پیخيږي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
رازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سارا
ہے عمر خان بابا در پختنو پا غختنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعور ور ور کرده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ور ور کرده
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پولي وارس پر ضد ماشومان ته د ساتکو ورکولو درې ورځنۍ مهم جاری دی. خو چارواکو د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون په ځینو نورو قبایلي سیمو کې د مهم نه چلولو اعلان کړی دی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو طالبانو د پولیو پر ضد مهم باندې بندیز لګولی دی. وسلوال طالبان دا ویره لري چې دا ډول مهم د دوی پر ضد د جاسوسۍ لپاره استعمالېدای شي. پوښتنه دا ده چې آیا له دې ګام څخه طالبان څه ګټه پورته کولی شي او آیا څه ګټه یې پورته کړې هم ده او کنه؟ عبدالحی کاکړ په رپورټ لري.
د دوشنبه پر ورځ په پېښور کې د فاټا سیکټریټ د پولیو پروګرام اسیسټنټ ډایرکټر اختیار علي له مشال ریډو سره په خبرو کې وویل چې په درې ورځني کمپاین کې به د قبایلي سیمو څه د پاسه شپږ لکه ماشومانو ته د پولیو وایرس پر ضد څاڅکي ورکول کېږي. خو د پوینا د شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، خیبر، مومند ایجنسی او د اف اربنو په درې سیمو کې به د خراب امنیت او پوځي کاروایي له وجې شاوخوا څلور لکه ماشومان د پولیو له څاڅکو محروم وي. که څه هم حکومت خراب امنیت او پوځي کاروایي په یادو سیمو کې د پولیو د کمپاین نه چلولو وجه بولي، خو که وکتل سي نو په شمالي وزیرستان کې وسوالو طالبانو وار له مخه دلته پر پولیو مهم بندیز لګولی دی. همدا دې بندیز وروسته په پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات ناروغان په شمالي وزیرستان کې مخې ته راغلي دي. طالبان د القاعده د مشر اسامه بن لادن په موندلو کې د ډاکټر شکیل افریدی لخوا د ژړي د ناروغي پر ضد چلول سوي مهم ته په پام سره وایي چې دغه شان کمپاین د دوی پر ضد هم د جاسوسۍ لپاره استعمالېدلای شي. خو د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه بیا وایي د طالبانو دغې فیصلې خپله طالبانو ته هیڅ ګټه نه ده رسولې، البته ټول تاوان یې پاکستان او قبایلی وګړو ته رسولې دي.
خلکو ته تکلیف رسو، پاکستان ته بدنامي را په مخ کړه او بده کې هیڅ فائدہ اږي ته نه ده شوی. شخصی دا پولیو دا صحت دا پارا ضروری دا یو خاص فیملی پارا که یو فیملی کی دا پولیو یو مریضی نو آغا خدا خوان طول عمر پاری مانی آزادی کی آغا ماشین بو چتایی دا باتوم تا بے بوزی روٹے با ورطور کئی سکتایی صبح کئی گنا فاغی جن پا دار بانشی نو دا غی دا پارا دا پولیو دا مهمو دا غی مخالفت کئی
تیرونی وائٹ ہاؤس دا امریکا جاسوسی ادارے سی آئی اے ته حکم ورکړیو چې پولیو مهم دی د جاسوسی لپاره نه استعمالوي. هم دغه خبرې ته په پام سره د پاکستان د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر نذیر احمد وای باید و سوال طالبان په جواب کې پر پولیو مهم باندې خپل لګول شوی بندیز ختم کړي.
نو وڅو په کار ده چې دغه په جواب کې ان ریسیپروکل تور باندې طالبان هم دا درو کې چې د پولیو مهم تا یو قسم لا او دا پولیو هم دی دته دی یو قسم لا آزادی ور کړی شي او په دې باندې دی عملی بند کړی شي په دې چې د دې د وژنا په دې چې دا ټول فاټا کې مسلمانان دي او دا غوی بچی مزوره کیږي او هغه ته نقصان رسی نو په کار ده چې دا دته یو مخ ور کړی شي او دا جاری وساتل شي.
د پاکستان چارواکي وایي سشکال په ټول هیواد کې وش په تماشمان د پولیو پرنس اختصوی چې په کې وازی درې څلويشت ناروغان له شمالي وزیرستان سره تعلق لري.
مشال ریډیو تازه خبرونه رپورټونه او خوږی سندرې خبروي.
مشال ریډیو ته تاسې خوږی اوریدونکو په پیښور کې د جنگ میډیا ګروپ له اړخه د ایجوکیشن ایکسپو یا د تعلیم نندرتون په شکل باندې یو داسې نندرتون په لار اچول شو چې هلته پکې خلک ګډون کوي او چارواکي وایي چې مقصد د دې کار دا دی چې خلکو ته د تعلیم اهمیت وښيي او خلک وهڅوي چې بچي سکولونو ته ولېږي. زلان یوسفزی نور تفصیل درته وایي.
د ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمی نندارتون منتظم هارون خان مشال ریډیو ته وویل چې دې پروګرام مقصد په خیبر پختونخوا کې تعلیم ته وده ورکول او طالب علمان ته د ټولې صوبې د پوهنتونونو څخه د خبرې دو موقع په لاس ورکول دي.
د دې ټول نه غټ مقصد دا دی چې یو صحتمند کمپټیشن فضا پیدا شي او طالب علم ته دا پته ولګي چې په فیوچر کې د دې د کیریئر کمې موقع په خیبر پختونخوا کې شته.
د تعلیمي نندارتون مشر میلما رحیم الله یوسفزی وینا و چې خیبر پختونخوا کې د تعلیم د ود لپاره کار کول د وخت تر ټولو غټ ضرورت دی.
په دې حالاتو کې چې په خپل د کم ډېرې مسلې دي د
جنا میڈیکل کالج لڑخا دین اندارتون کے برخا خستون کے مدثرہ مدنی وائی چدا سے پروگراموں کے ٹول اس دکون کو اور بیا پخاص توگا زنان اس دکون کو تا ڈیرا گٹا ترلا سکے گی. نکور میں جنسے اسی دن کی او د پیخور په هنتون طالب علم ارشاد حسین چې ایجوکیشن ایکسپو ته د ننداری په غرض راغلی وو سخه مو چکله د ترلاسه شوی ګټه په باب لو پختل نو د هغه وینا وا
او دا مو مختلف انوستر اوس کولو کالجو ولا مختلف سٹار ولې دلو مختلف انوستر اوس کولو کالجو معلومات شو ما کوم بیس پروسس ده هغه چکله کمپیوټر اوس ما مختلف سٹار نو تاسو کو ایم ایس کوم زنا کوم متا کوم زنا په دې کې معلومات مختلف انوستر معلومات
د جنگ میڈیا گروپ لخوا جوړ شوی ایجوکیشن ایکسپو یا تعلیمی نندارتون کې د خیبر پختونخوا ویش تعلیمی ادارو ګډون وکړو او د دوی په وینا پر روانه میاشت کې به د پاکستان په نورو غټو ښارونو کې د دغه ډول نندارتونونو تابعیت کوي. زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه ته
دوه مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې
مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسه چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر یو فرشته د وایشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوردونکو په خیبر پختونخوا کې په قومي کچه د مزور لوبغاړو درې ورځنۍ لوبې په خور غیم سټډیم کې شروع کیږي او دغلته به خوښه 300 لوبغاړي په دې کې برخه اخلي. مزور کسانو ویل دي چې د امنیتی مشکلاتو لوجې وسوم دغه شمیره ډیره کم ده او ډیر کم خلک به په دې کې برخه واخلي. شبیر جان په ریپورت لري.
پیښور قیوم سټیډیم کې کیدونکې دغه درې ورځنو د قومي کچ لوبه کې به د ټول ملک نه د 300 پورې معذوره لوبغاړي ګډون کوي. ولې د منتظمینو په وینا د خراب امنیت او خراب حالت د ویرې په دغه 300 لوبغاړو کې صرف 15 زنانه لوبغاړي دي. یو تنظیم کوونکی او د خیبر پښتونخوا د معذوره کسانو د لوبو څنګه مشر کفایت خان وایي
خلکو ته دامو چې د اسلام آباد کې موږ یې ریګ حالات د ټیک نه دي د دې د وجه نه چې نو آی پرمیشن پیرنټس نه دي ورکړي فیمیل له چیرې د دې خبر لګ حالات د سيري ځکه کم راغله دې
سکیورټی چې موږ ټول د ویلې سوال بدلته چې سی سی پی یو تم لیټر ور کړی دې د دې نه چې موږ ټول هر کار کړی دې ان شاء الله چې موږ شپې نمبر ټول هر څه کلیئر یا 50 پلیئرز موږ انوایټ کړی دي په آی کې چې 40 پلیئرز دي او 10 چې دی هغه افیشل دي.
بل خو د خصوصي یا مازور خلکو د خیګړې لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پروت خټک خصوصي مشوره ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې د لوبو کې د پاکستان څلور وڼو صوبو قبایلی سمو او اسلام آباد نه 300 لوبغاړي راځي او د دیس بیل لپاره ډیر غټه موقعه ده.
دا ایونت چې دی پیرالمپکس وی دی، دا مطلب دا دی چې دا به د ډیسیبل ماشومانو لوبي وي چې دی کې د سلور صوبو د سند نام د بلوچستان نام د پنجاب نام فاټا او ام شو یا فاټا پکې ډیفینیټلی فاټا اسلام آباد ټریجری ام فاټا د والشم نو دا ډیر غټ ایونت دی کی پی د پاره.
په خیبر پښتونخوا کې د ثقافت او د لوبو څنګه پخوانی سیکټری عظمت حنیف اورګزی وای چې د دې لوبو مقصد یو خو مازور خلقو ته دا تم ورکول دي چې دوی ټول د دوی په شا ولړ دي او بل دا چې په دې لوبو کې به د نړیوال لوبو لپاره په قومي کچ د لوبغاړو انتخاب هم کیږي
چې دې چې کله دا گیمز وشي د دې سلیکشن کمیټې دا نو هغه به د پاکستان لیول باندې ټیم سلیکشن کوي او دې به بیان چې کله ایشین گیمز کیږي بهر ملکونو کې نو هغه کې به پارټیسپیټ کیږي.
دغه لوبو تنظیم کوونکو وینا وا چې پیښور قیوم سټډیم کې به سبا نه دغه لوبي شروع کیږي او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک په دې لوبو پرانسته کوي. دی وایي چې په دغه لوبو کې کرکټ، لان ټینس، بیډمنټن اور ٹیبل ٹینس نہ علاوہ اتو لوبے شامل دی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
اور دن کو تاسے دا مشال ریڈیو خبرونه اور د خبرونه په روسي او شیبو کې د نن ورځې نه حضرت خبرونه په اخیری شیبو کې یا زلبیا له پامیر ساحل څخه د خبرونو لنډی زور.
د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای اسلام آباد او نوې ډیلی دواړه د ترهګرۍ په اړه اندېښنې لري او دا چې د همدې له کبله د دواړو ترمنځ د باور کمی دی. دا خبره نوموړي نن په اسلام آباد کې د خبریالانو سره د خبرو پر وخت وکړه. په جنوبي وزیرستان کې مسعود طالبانو له تحریک طالبان پاکستان د بیلیدو اعلان کړی دی. نن له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د جنوبي وزیرستان د طالبانو ویاند اعظم طارق ویلي دي چې د تحریک طالبان پاکستان له اوسني مشرتابه سره اختلافات لري. په دې اړه تحریک طالبان پاکستان لا څه نه دی ویلي. په شمالي وزیرستان کې لنن سهار تر نامعلومه وخت بیا ګرز بندیز لګول شوې دی. په هغه سیمه کې مسلسل ګرز بندیز د خوړو او دوایانو کمښت پیدا کړی دی. په پاکستان کې لوی سیاسي ګوندونو په قبایلي سیمو کې د یو لسو اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. نن د پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قومي وطن ګوند، جمعیت علما اسلام، فی او جماعت اسلامي په ګډون د لسو سیاسي ګوندونو ګډې کمیټې غونډه کې دا غوښتنه شوې ده. په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداري نن د درغلۍ په یوې مقدمه کې بری کړی دی. د افغانستان د ولسمشرۍ نوماندانو له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو ایستلو د اعلان هرکلی کړی دی، خو طالبانو د امریکایي ولسمشر اوباما پلان غندلی دی او د افغانستان ولسمشر دفتر لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د شفافیت څارنې اداره وایي په هغه هیواد کې اداري فساد زیات شوی دی. د دې ادارې مشر یمات رابی نن په کابل کې ویل د دوی تازه سروې ښیي چې په تیرو څلورو کلونو کې رشوت دوه چنده زیات شوی دی چې مالي ارزښت یې شاوخوا 2 ارب امریکایي ډالر دی. د افغانستان په هرات کې نن په یوه حمله کې 2 امریکایي وګړي ژوبل شوي دي. د دغې پېښې پړه چا نه ده منلې. د روسیې ولسمشر له یوه نږدې مشاور ویلي دي ولادیمیر پوتین به د جون پر 15 نیټه په پاریس کې له خپل فرانسوي سیال فرانسوا اولاند سره د اوکراین د بحران په اړه خبرې کوي. او اروپایي ټولنې یو ځل بیا ویلي دي چې د اوکراین نوی ټاکل شوی ولسمشر پیترو پوروشنکو ملاتړ به کوي.
اوریدونکو د پامیر ساحل د خبرونو د لنډی سره د نن ورځې د مشال ریډیو نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. سوال بیا ساسه په خدمت کې حاضرې کو پام دې سپو پاده شوی تاسو دیوا ریډیو اوریدل شي. اوس ز بشیر ګواخ د مشال ریډیو د ټولو همکارانو په سر څوب در سره مخ حکم خوشاله او آباد شي.